اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونه شروعات له سلام پښتونخوا سره کو او بخیر د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده. وخت سحر 9 بجې شوې دي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ خپل اوریدونکو سره خبرې کوو چې د خپل سیمو خبرونه را سره شریک کړي. خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو هیوادونو په هغه هیواد کې پر روانو حالاتو تشویش ښودلې. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت ائتلافي ګوندونو د الکترونیک ووټنګ ماشینونو په استعمال اندېښنې ښودلې. او د بشري حقوقو سازمان وایي افغانستان د سختې لوږې له ګواښ سره مخامخ دی، باید د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته شي. تفصیل: د افغانستان د روانو حالاتو په اړه رابلل شوی د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په هغه هیواد کې په موجوده بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. د نومبر په 11 د پاکستان په مرکزي ښار اسلام آباد کې په غونډه کې د موجودو هیوادونو استازو په دې خبره ټینګار وکړو چې له افغان ولس سره باید کومک او ملاتړ وشي. هغه غونډه چې د پاکستان په کوربتوب جوړه شوې وه، پکې د امریکا، روس او چین استازو ګډون وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د غونډې په پای کې په خبره کړې ګډه اعلامیه کې ویل چې دوی د هر کلی کوي چې طالبان له هیواده بهر د سفر خواهشمندو کسانو او هغه هیواد ته سفر کوونکو ته د اجازت ورکولو ژمنتیا لري. د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت جوړولو لپاره ګامونه واخلي او د ټولو د حقونو درناوی وکړي. دوی په تیره په دې خبره زور راوړ چې ښځو او انجونو ته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع برابر کړي او ورته د تعلیم اجازت ورکړي. په غونډه کې له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویا ادارو نه غوښتنه وشوه چې د افغان ولس ملاتړ لپاره هغه پروګرامونه عملي کړي چې په ترڅ کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرستې وکړل شي. د غونډې په سنډه کې د هیوادونو استازو د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره ولیدل. متکی د شروع په ورځ د یو وفد سره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی. په پاکستان کې د حکومت ائتلافي ګوندونو په انتخاباتو کې د ووټونو برقي ماشینونو په کارولو اندېښنې او شکونه ښودلي. دوی دا خبره تر هغې یو ورځ وروسته کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 ائتلافي ګوندونه مېلمستیا ته ورغوښتي وو. د متحده قومي موومنټ یو سیاستوال او د قومي اسمبلي غړي اسامه قادري پرون مشال ریډیو ته وویل د حکومت متحدانو وزیر اعظم ته وویل چې د برېښنايي ماشینونو د استعمال په اړه دې شکونه ختم کړي.
دیکھیے ہم مخالفت نہیں کر رہے ہیں، گورا منگ دا حکومت مخالفت نہ کو بلکہ غور جی مشین پاڑا زبگ شکونه ختم کری ل گٹ موی خبر کری او زمون خبر واوری دا ټوله پریکټ خو په یو سات کې نشی کېده.
تر دې مخکې د اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برېښنايي ماشینونو د استعمال مخالفت کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه ماشینونه کاروي چې مقصد یې درغلو مخه نیول دي. حکومتي چارواکي وای په ملکنډ کې د قانون نافذونکو ادارې د وژل شوی مدني فعال محمد زاده قاتلانو نیولو ته نږدې شوې دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر پرون د مشال ریډیو ته وویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا لا معلومه نه ده چې داغه په وژنه کې څوک لاس لري. محمد زاده د نومبر په 8 نامعلومه وسلوالو په ملکنډ کې وژلې و. داغه وژنې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. محمد زاده څو ورځې مخکې د نشه یي توکیو کاروبار کوونکو خلاف وینا کړې وه. په کورمه کې 8 استادان د غیر حاضرې په تور له دندو لرې کړل شوي دي. د کورمه ځایي انتظامیه د نومبر په 10 په خپل پاڼه لیکلي چې په لرې کړل شوو استادانو کې درې زنانه دي او په دې اکله د نورو 22 ښوونکو په اړه هم پلټنې روانې دي. د کورمه د تعلیم محکمې مشر د نومبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې له هغه چا سره به نرمي نه کیږي چې په ډیوټه کې غفلت کوي. بلخوا د ضلع استادانو ټولنې مشر محمد رفیق اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه برطرفیانې غیر قانوني بولي او خلاف پای عدالت تورزی. د بشری حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ له بسپنه ورکوونکو یا ډونر هیوادونو ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی ادارو نه غوښتنه کوي چې باید زر تر زره هغه بندیزونه برابر کړي چې د افغانستان اقتصاد او بانکي نظام یې ځپلی او هغه جګړه ځپلی هیواد یې پراخ قحط سره مخامخ کړی دی. هغه نیویارک میشتې ادارې پرون خبرداری ورکړ چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو لخوا د غرب ملاتړ لرونکي د کابل حکومت تر نرس کوریدو راهیسې په هغه هیواد کې د خلکو د معاش په ملیونونو ډالرې کنګل شوي، د شیانو قیمتونه زیات شوي او زیاتره ولس اوبه، خوراک، سرپنا او د صحت له سهولتونو نه محرومه دي. دغه سازمان پرون په یو مفصل اعلامیه کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو او دوه اړخیزو بندیزونو په ترڅ کې د حکومتونو او نړیوالو بانکي ادارو لخوا د افغانستان له مرکزي بانک سره د ورکړې راکړې نه کولو پرېکړې له امله د بانکونو ستونزې زیاتې شوي او د افغانۍ په ګډون بهرنۍ کرنسۍ لکه ډالر نه لري. د بشري حقونو د سر سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دې د بندیزونو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. او د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام سیالو کې پرون په دویم سیمی فائنل لوبه کې آسټرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه او فائنل یا پایلو به ته ووت. په دوبۍ کې شوي هغه سیمی فائنل سیالۍ کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړ. په ټاکل شوو شلو اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان 168 منډې جوړې کړې. په جواب کې آسټرالیا د 180 منډو هدف په 19 اوورونو کې پوره کړل. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د سلام پښتونخوا پیل رپورټونو سره کو. تاسو ته یادګیرنه هم درکو چې په وروستۍ نیمای کې تاسو موږ سره په ټلیفون خبرې وکړه. موږ ته وایي چې تاسو په سیمو کې څه خبرونه دي. نو ورځو خپل اولنی رپورټ ته. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبره نوموړي د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وکړه. دغه غونډه چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه وه، پکې د امریکا، چین، روس او پاکستان استازو ګډون وکړو او د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. په دې رپورت کې مو د غونډې په اړه د شنونکو نظر راخستې دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډه وشوه. په دې غونډه کې د امریکې، د روس او د چین د افغانستان د لپاره په خصوصي توګه جوړ کړی شوی نمائندګانو او د پاکستان د طرف نه هم پکې شرکت وشو. د کوربه په حیثیت د پاکستان د بیرونو چارو وزیر شاه محمود قریشی غونډه ته افتتاحي وینا وکړه. د اویل چې نړۍ د طالبانو سره خپل اړیکی نه پرې کوي، ځکه چې په دې وخت اوس افغانستان تا د ټولې نړۍ ضرورت دی. د پټرای کا پلس باندې غږ وکړو چې له افغانستان سره خپل بشري مرستې زیات کړي. د رسنیو د پاره جاری کړي شوی یو ویډیو بیان کې شاه محمود قریشی وویل،
د ټرای کا پلس غونډه په درو میاشتو نه پس وشوله. په دې درو میاشتو کې په افغانستان کې د نظام بنیادی بدلون راغلی دی. هلته نوې انتظامیه خپل کار شروع کړی دی.
په بل طرف د افغان طالبانو یو وفد هم د اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد آزادۍ ریډیو ته په خپلو خبرو کې دا تصدیق وکړلو چې د دوی یو وفد اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د دا هم خبره وکړله چې هلته به د افغان طالبان وفد په ټرایکا کې شرکت کوونکي د ملکو نمائندګانو سره به هم ملاقاتونه وکړي. د ټرایکا پلس په اسلام آباد کې غونډې حواله سره بریګیډیر سید نذیر وویل چې په افغان افغانستان کې په دې وخت د صحت، تعلیم او ورسره ورسره چې کوم بشري بنیادی حقونه دي ډېر زیات مشکلات دي. د ټرایکا پلس د غونډې نه بریګیډیر سید نذیر د دې امید اظهار وکړو چې کچرته د افغانستان د ترقۍ او د امن لپاره دوی په مشترکه توګه باندې ګامونه پورته کړي، نو په دې علاقې کې به امن خور شي.
افغانستان یو داسې قضیه ده چې په هغه کې ټول سټیک هولډرز دي، حصدار دي، پکې هغه پاکستان دی، که چین دی، که روس دی، که امریکا ده، او که یورپی ملکونه دي، او که نور ګاونډي ملکونه دي. نو د دغې دپاره د ټرایکا وړاندې هم اجلاسونه شوي دي، او اوس په دې وخت کې دا اجلاس کېدلو مطلب دا دی چې د افغانستان د دنیا د توجه نه نه دی وت. نو کېدای شي چې یو مشترک لایحه عمل د دغې دپاره هم پکې ټاکلی کېږي چې یاره مخ په وړاندې وړاندې تک څنګه پکار دی، او بل طرف ته د طالبانو هم هغه کومه بیانیه ده، کوم د هغوی سوچ دی، هغه هم کو دې ټولو سره شریک کول، او په هغې کې د پاکستان کردار یا د چین کردار یا د روس ته د علاقه کې چې دم دی هغه اهم دی.
په اسلام آباد کې کېدون کې ټرایکا پلس غونډې نه اول د اکتوبر په 19 نیټه باندې د روس په ښار ماسکو کې هم شوې وه، او دا هم د یادونو وړ دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتګ نه اول د ټرایکا په بنیاد باندې د افغان طالبانو سره هم په دوحه او په نورو ځایونو کې د افغانستان د امن مذاکراتو دپاره غونډې شوې دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو نیمه بجا،
مشال آنلاین
په دو نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت متحدانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د ووټونو د برقي ماشينونو په کارولو اندېښنې ښودلې دي، او په دې اړه پارلمان تر غونډې مخکې د بحث غوښتنه کړې ده. د متحده قومي موومنټ او پاکستان مسلم لیگ سیاستوالان وایي حکومت دې په انتخاباتي اصلاحاتو قانع کړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 د خپلو ملګرو ګوندونو سیاستوالان میلمانه کړي وو، ورڅخه یې وغوښتل چې د اصلاحات تو د ماشينونو د کارولو په اړه دی ورسره ودرېږي. وزیر اعظم دریز لري چې هغه ماشينونه په انتخاباتو کې د درغلې مخنیوي لپاره اړین دي، خو اپوزيشن ګوندونه او شنون کې لدې نظر سره موافق ندي. پامیر ساحل موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان حکومت تر هغه وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د قومي اسمبلی او سېنات ګډه غونډه ځنډولې چې متحدانو یې د ووټونو د برښنایي ماشينونو د کارولو پر موضوع اندېښنې او شکونه وښول. ټاکل شوی و چې د نومبر پر 11 د پارلمان د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې د هیواد په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو او د ووټونو د برقي ماشينونو پر کارولو تر باس وروسته قانون جوړ شي. دا البته لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې د هغو ماشينونو د استعمال وړاندیز لنجمن شوی دی. تر دې مخکې د اپوزیشن نورو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فی تر څنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برښنایي ماشينونو د استعمال مخالفت کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه ماشينونه کاروي چې مخه یې د درغلیو مخه نیول دي. وزیر اعظم پر داسې مهال د ووټونو د برقي ماشينونو د استعمال ټینګار کوي چې ټاکل شوی په 2023 زیږیز کال کې په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي. په تیرو وختونو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت دوو مهمو ګوندونو متحده قومي موومنټ پاکستان MQM او پاکستان مسلم لیگ چې په خوانی نوم یې پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم و، پر دې موضوع څه نه ول ویلي، خو اوس هغوی هم د برقي ماشينونو د کارولو د مخالفت اشاره ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 10 وزیر اعظم عمران خان خپل متحدان د غرمې ډوډۍ ته وربللی ول، او ورڅخه یې وغوښتل چې په پارلمان کې د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې د ده په وینا اپوزیشن نه غواړي چې د برښنایي ماشینونو په استعمالولو راڼه انتخابات وشي.
شرکت کر رہی ہے
زه غواړم چې تاسو دې ته د ایوي قومي مسلې په توګه وګورئ او پکې پوره غډون وکړئ او زمنګ د انتخاباتي اصلاحاتو پلان بریالي کړئ، ځکه چې تاسو مقابله لو مافیاګانو سره ده چې د بدلون مخه نیسي، ځکه چې هغه پوهیږي چې بدلون یې ختموي او نه غواړي چې آزاد او منصفانه انتخابات وشي.
د وزیر اعظم تر وینا څو ساعت وروسته د اطلاعات او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پر ټوئیټر په بیان کې وویل چې حکومت پر انتخاباتي اصلاحاتو له اپوزیشن سره نورې مشورې کول غواړي چې دواړه خواوې په یو خوله ترمیمي مسوده جوړه او منظور کړي. چودری ورسته د پاکستان د انګریزي ژبې لډون ورڅپانې سره په خبرو کې وویل د مشورو لپاره او د خپل متحدانو په غوښتنې د قومي اسمبلی او سېنات غونډه ځنډولې. د MQM ګوند یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی وسامه قادری وایي د ائتلافي حکومت متحدانو هم د نومبر پر 10 د وزیر اعظم په ملمستیا کې د رایې اچونې برښنایي ماشینونو پر استعمال د شکونو څرګندونې وکړې، او له حکومت یې وغوښتل چې یوازې اپوزیشن نه بلکې خپل ملګري ګوندونه دې هم قانع کړي. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل حکومت باید د ټکنالوژي پوهان ور وغواړي او خپل ملګري دی پوکړي چې د رائے کارونی برقی مشینونو ګټي سدي.
حکومت کو سرجیت کی جو مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اہم ترین اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر
حکومت باید سنجیدگی کھولے وے او د خپل تر ټولو مهم متحدانو باور یې تر لاسه کړي وای. په دې اړه باید حکومت یو شمیر غونډې جوړې کړي وای او باید یې په وړو وړو انتخاباتو لکه د ټولنو په ټاکنو کې دا مشینونه تجربه کړي وای نو نتیجه به معلومه شوې وای. زما په فکر حکومت دا هر څه ضروری و نه ګڼل نو اوس ټول متحدان اندېښنې لري. وګوره موږ د حکومت مخالفت نه کوو بلکې غواړو چې د مشین په اړه زموږ شکونه ختم کړي، له ګټو مو خبر کړي او زموږ خبرې واوري. دا ټول پریکټ خو په یو ساعت کې نشي کېدای.
قادری زیاته کړه چې د وزیر اعظم په میلمستیا کې د پاکستان مسلم لیگ سیاستوالانو هم د برقی مشینونو په اړه اندېښنې وښودې. هلته د پاکستان مسلم لیگ سرچینو هم د نوم نخولو په شرط ډان رسپانې ته ویلي چې د برښنایي مشینونو په اړه له حکومت سپیناوی او معلومات غوښتي دي. قریش خټک په پاکستان کې د جمهوري او انتخاباتي نظام او اصلاحاتو پر موضوع څېړنې کړې دي او دریځ لري چې یوازې د برښنایي مشینونو استعمال په هیواد کې د انتخاباتي مسئلو حل نه دی. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل د پاکستان انتخاباتي کمیشن پر مشینونو تجربې کړې دي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې.
په دنیا کې یو ملک هم دا دعوه نه شي کولی چې برقي مشینونه چې دي هغه انتخابات چې دي شفاف او په انصاف باندې مبني شي دي جوړې. له بده مرغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دی هغې ته په دې نظر ګوري ګڼي چې دا مشین چې دی د انتخاباتو د ټولو مسلو حل دی، حالانکه داسې نه ده. په دې باندې د الیکشن کمیشن د پاکستان چې کوم هغه انتخابی ادارہ دا هغه په دې باندې تجرباتي کار هم کړی دی او د هغې رزلټ چې دی دومره ښه نه دی راغلی.
قریش خټک وایي د برقي مشینونو بیټرۍ او مرمت خورا ګران تمامیږي او داسې نه ښکاري چې ګواکې حکومت یې د ټولو لګښتونو لپاره پلان جوړ کړی وي. د زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي عمل کې د مداخلتونو مخنیوي او د هیواد په هر برخه کې په پوره امنیت د انتخاباتي عمل ترسره کول ډېر ستونزې هوارولی شي. خو وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 11مه خپلو متحدانو ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې حکومت تر اوږدې مطالعې او فکر وروسته د برښنایي مشینونو د کارولو فیصله کړي.
د ټګیو د مخنیوي ایواز یو طریقه ده چې برښنایي مشینونه وکارول شي، ځکه چې څنګه چې انتخابات پای ته ورسي د مشینونه نتیجې ښکاره کوي. که څوک غواړي نتیجه ورزوي نو کاغذي ثبوت دی وګوري. نو دا فیصله موږ ناڅاپي نه ده کړې.
عمران خان زیاته کړه چې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې په هیواد کې په ټولو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پورې شوي دي چې د مخنیوي لارې په نوې ټکنالوژۍ د انتخاباتي نظام سمبالول دي. د هغه هیواد اپوزیشن ګوندونه وایي تحریک انصاف ګوند په 2013 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې د ټګۍ له لارې واکمن شو. د هغه تور دی چې انتخاباتي کمیشن او حکومت په بیا بیا رد کړی دی او وایي د هغه کال انتخابات پاک او منصفانه ول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د فنډونو د خرچ کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه 13 په کمی اسمبلی کې وړاندې شوی سرکاري رپورت کې حکومت د قبایلي ضلعو د 340 اربع روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې هغه پیسې چیرته خرچ شوي دي. دا تر هغې وروسته ده چې 13 په کمی اسمبلی کې د سیفران قائمه کمیټه په غونډه کې قبایلی ضلعو د پرمختیایي پانګو په اړه رپورټ وړاندې کړل شو. میر کلام وزیر د هغو پیسو د تپوس په اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تحریک التوا جمع کړی دی. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر کامران بنګش د نومبر په 10مه اسمبلی ته په وینا کې ویلو چې د 340 اربع روپو په اړه داخل شوی تحریک التوا د بحث لپاره منظور شو نو دوی په اسمبلی ته تفصیلي معلومات وړاندې کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 340 اربع روپو په اړه تحریکي التوا داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په 13 کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 340 اربع روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مخکې ورځې بیا د فرانس سټینډینګ کمیټې یو میټینګ وشو، په هغه کې بیا دوی دوی چې کلا دا ریپورت پیش کړ د خیبر پښتونخوا حکومت د خوانه نو پاغه کې درې څلوېښت اربه روپۍ چې د کمې په دې درې کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی چې لګول شوي دي د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلې, کالته لګېدلې وای نو هلته به یې کلیئر ریکارډ وای. نو د دې بالکل واضحه معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللي دي یا په لاندې ځینو سټل ځینې چې کمې دي په دې کې لګول شوي دي.
میر کلام وزیر د نومبر په یولسمه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلي بحث لپاره منظور کړی شي. د نومبر په لسمه نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه درې څلوېښت ارب روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وښایي چې دغه پیسې چرته او څرنګ مصرف شوي دي. خو په ځواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوې دي.
پچھلے تین سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوې دي نو تاریخ کې د هغه مثال نشته. لیکن دا ویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو زیلو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي. پر روان مالی کال کې مونږ د قبایلی زیلو لپاره شپېته ارب روپۍ مختص کړي دي. د درې څلوېښت ارب روپو تفصیلات به هم مونږ اسمبلی ته وړاندې کړو. خود قبایلی زیلو ځوانان مدني او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرچ کولو د عمل له مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنت په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلی ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي په کار د په قبایلی سیمو کې نړیوالی او حکومتي مرستې د قبایلی ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولی شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولس نه پټ و نه ساتلی شي.
یو سیشن و مشترکه هلته برینام اسې دوی وایي چې مونږ دغه فنډونه خرچه کړل دغه مونږ وکړل. دویمه خبره دا ده چې کوم ډونرز دوی ته فنډ ورکوي هغې سره دې ممکن چې هغه مونږ خبر کړو, هغې ته پریزنټیشن مونږ هم ورکړو. نو اول خو مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم این اف سی وعده شوی وه هغه دې پوره کړي. که بیا دوی دا نه راکوي نو کم از کم چې د انټرنیشنل فنډز راځي د نوي زم شوي علاقو دپاره نو
خو بلې خوا ته هم د قبایلي ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټه هم جوړه کړې ده او دغې کمیټې ته دا کار سپارلی شوی چې د قبایلي ضلعو د زم کولو وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسي او سیاسي مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
دا خیبر پختونخوا په ملکند سیمه کې د نشې توکیو پر ضد مبارزه کوونکی محمد زاده د نومبر په 8 نامعلومه وسلوالو وژلیو. په کمی سیمه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر مشال ریډیو ته ویلي چې د محمد زاده قاتلان به ډیر سرونی ول شي. محمد زاده څو ورځې مخکې د نشې توکیو پر ضد سخته وینا کړې وه. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې مدني فعالان د نشې توکیو پر ضد مبارزه کوي او وایي په دې لړ کې لډیرو ننګونو سره مخامخ دي. د دې په خبره د نشې توکیو کاروبار کوونکي ډیر وړی دي. خو صوبایي حکومت وای د نشې توکیو ختمولو په غرض یې یو ځانګړې ډله هم جوړه کړې ده. نور تفصيل ګلیاس راکوي.
په کمی سملی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر په ملکند کې د وړل شوی مدني فعال محمد زاده خبره په ایوان کې راپورته کړي. مدنی فعال او خبریال محمد زاده د نومبر پر اتمه نامعلوم وسله والو وژلې وو. د محمد زاده د وژنې پر ضد مدنی فعالانو په ملکنډ او په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګونونه ښودلي وو. مدنی فعال محمد زاده په سیمه کې د نشې توکو پر ضد مبارزه کوله او څو ورځې مخکې په یو وینا کې د مسلې ته د خلکو پام راړولې وو. د قومي اسمبلی غړي جنید اکبر د نومبر پر 11مه مشال لیدو ویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا معلومه نه ده چې د هغه په وژنې کې څوک لاس لري. بلخو نوموړي دا خبر او منل چې په سیمه کې د نشې توکو مسله جدي ده.
انشاء الله ایڈمنستریشن پر امید ده او زموږ په ریګولر رابطه کې وسره یم او هغه وی چې مونږ ملزمانو ته نږدې شو یو، نو په هغه ټایم کې په دغه تفسیر کو چې کله وجوهات معلوم شي چې د ملک مرګ دا وجه سوا، نو دا غینه مخکې خدا خبر په دغه ډول کې چې ورنه د چیرې بچا باندې البته چونکې دوی یو تقریر کړو منشیات پروسو خلاف، نو دا یو یره سرګندګي کې چې را کیدی شي دا د هغوی کاری او زموږ سره مسله لګدا ده چې زمونږ دغه د خال ته کې لیوی دا نو د لیوی په وجه باندې چې دی نو دا هغوی چونکې هغه
د خبر پخپلو حکومت سور ازم مخ کې د مدني فعال محمد زاده تر وژنې روستو د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستيال کمشنر فواد خټک له خپلو دندو لری کولو امر کړی وو. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د نومبر په 11مه مشال لیدو ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د نشې توکو مافیا ډیره پیاوړې ده.
او ډیره خاص نتورک دي چې تاسو خبرو کوم چې تاسو به رپورټ کړی 13 هفته په پیښور کې لګم عام تاسو خو دا چې نیوز دې کوم قبایلی سیمې دي نو تاسو کې د حکومت رټ کم نه نو البته به راته چانی او تاسو منشات کاروبار کېدو تاسو به حیران شئ چې اوس هغه سلسله هغه روایت ختم شوی دی. باقی د پخار کې په کورونو کې دنه کې چانی لګیدې دي او البته کوم نه تیاریږي هیروئن تیاریږي تاسو پر کار دی په حیات آباد باندې علاقه کې په استودیو ډیر پوښه لا کړه چې دا وګړه بیوروکرات او وګړه خلک وسی کی پای کې په بنگلا کې کوم نه راځي چې فکر لګي ویډیو او د خبر په سمهاره تاریخ په ټونه زیات منشيات چې کومي آی ساره ده پر امر شي دي.
دا تاریخ وایي په خبره د قانون نافذ کوونکو ادارو د نشې توکو پر ضد اقدامات موثر نه دي.
عجیب صورتحال دا ده چې یو تر تمه د حکومتي چارواکو د حکومتي هلې ځړي وګورو نو روزانه چې کوم نه کني په دیمه دریم داس کې د سندیس قانون سازي کیږي د منشيات خراب آواز پورته کیږي کارکردگی پیش کیږي اوس هم دره تیر هفته د تاسو د سمې ریکارډ وخت نه پای کی داوی کړی چې موږ په دې تیر کال کې سمره منشيات کوم له نو نو دي آی سو یو دومره خلک اندې نو ته موږ کړی دي. خو کبل طرف ته وګورئ نو په سیمه کې چې کوم د منشيات او د پیرون چې کوم ډیر زیات شوی دی خصوصا توګه باندې چې کوم ځوانان دي زموږ د سینې هغه د پدې دا کې اخته کیږي او هغه پدې خصوصا دا کم آی سو کوم
بلخوا په قبایلی سیمو کې هم د نشې توکو پر ضد مبارزه کوونکي له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. په باجوړ کې مدني فعال عمران مهر د نومبر پر 11مه مشال لیدو ویل چې د نورو سیمو پرتله په قبایلی علاقو کې د نشې توکو مسله جدي ده.
څنګه کوم دغه خصوصا د آیسو نشه اوس په باجوړ کې ډیره په تیزی سره په اوروج باندې روانه ده. د ټول قبایلی سیمو په کې د دشمنی کې ده لري قوم سره اخلاقي سره عربو ماشینو په توافق باندې کېده. ولدا خو بیا هم د خاموشه غوته یو دشمنی زمونږ په دې کې روانه ده. دې خلاف موږ وخت باندې مبارزه کوو په خپل باندې د فکر چم غوونه کې کوم غوڅو آیس کی یا پولیس کی دا موږ لري په خپل باندې مخنیوي وکړو یا ورشو نه او د تبان نشي ځای موږ نشو پولیس ته والا کوو.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د روان کال په جولای میاشت کې د نشې توکو ختمولو په غرض یو ځانګړي ډله نت په نامه جوړه کړې و چې مقصد یې د نشې کاروبار کوونکو پر ضد پراخ عملیات کول وو. په دې ځانګړي ډله کې تر سلويختو پوری پولیس او کمانډو شامل دي. کسو په خیبر پښتونخوا کې په نشې روګدو کسانو سرکاري تعداد معلوم نه دي، خو د غیر سرکاري ادارو لوشمیرو سره سم په دغه صوبه کې په نشو روګدو کسانو کې تر ټولو زیات شمیر د ځوانانو دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د ویکسینو لړۍ دوام لري او د هغه وا د منصوبه بندي وزیر او د کورونا وایرس وبا د سارو کنټرول ملي ادارې مشر اسد عمر ویلي چې په ملک کې د کورونا وایرس ویکسینو لپاره جوګه کسانو کې نیمه ته د ویکسینو یو خوراک ورکړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس ویکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهیسې شروع کړل شوی او د مهال په هغه وخت کې 12 کلن یا لږ زیات عمر لرونکي کسان ویکسینېږي. خو ډاکټران وایي د ویکسینو بهیر غشن نه دی روان څنګه چې پکار وو. حکومت له پکار ده چې په لویه کچه د خلکو د پوهې لپاره کمپینونه پیل کړي. تفصیل احمد الله را کوي.
پاکستان د منصوبه بندی وزیر او د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر یا ان سی او سی مشر اسد عمر د نومبر په لسمه په ټویټر لیکلی چې په ملک کې 4.6 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 1.6 کروڑ نه زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 1.5 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوی دی. نوموړي لیکلي خیبر پختونخوا هغه دویمه صوبه شوه چې د خپلې آبادۍ نمایي وړ خلکو ته د واکسینو یو خوراک ورکړی. پنجاب صوبې د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې اعلان کړی وو چې دوی د خپلې آبادۍ نمایي جوګه خلک واکسین کړي. په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهسې شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن یا له هغه زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د نومبر په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې کور په کور کمپاین سره سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
پلانینګ مونږ کړی دی، باندې مونږ کار شروع کړی دی. مونږ له ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن ته ټیمونه ورکړل چې راځي، اسسټنٹ کمشنران، تحصیلداران هغه ځای په ځای خپلو علاقو کې کښېني، خپل دفترو کې چې کوم خلک دی راځي هغه کې. بیا ترانسپورټ والا څومره زموږ چې په ڈیری پر ضلع کی تمر خلق راضی سمر زی داغی ویکسینیشن سے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ دی داغی جو سمر دفتر دی کو اگر احساس دفتر دے نہ نادرا دفتر دے یا نور دی اگر جو تو من ٹیم نے ورک کر جو ٹیم نے الریڈی کو ایجوکیشن کی یا یہ پخول علاقے کی عدالتوں کی کچرو کی خپل سینٹر جوڑے کی سلور وانا بارڈر چ کے میں افغانستان سر دی چکن دے کے زمو دخل کو آنا جانا ڈیرا دا ال تم دا شی کو
د روختیا پر برخه کی د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ڈاکٹر فیصل سلطان دا اکتوبر پر اتم ویلیو چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغه پورته دي باید د نومبر ته 13مه هرو مرو واکسین شي او دسمبر له لومړۍ نیټه به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي. ته ذکر دا چې اسد عمر په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول چې حکومت یې اراده لري چې دروان کال تر پای 1 کروڑ کسان بشپړ واکسین کړي. ان سی او سی په ملک کې د واکسینو خلکو کچا زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولې دي چې پکې د ځینې نورو ترڅنګ د ملک دننه په هوایی او ریلوي سفر بندیزونه هم شامل دي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارد په خوانې مشر ډاکټر فضلی ربی وایي د حکومت دا ګامونه پر خپل ځای خور لپکار وو چې په لوی کچا یې د خلکو د پوهې لپاره کمپاینونه هم شروع کړي وي.
یو خو واکسین ډیر اهم دی او حکومت لا پکار دی چې د یونین کونسل او د ویلیج کونسل په لیول باندې چې کم کمیونټی انفلوئنشل دی هغه لوکل سیاسي لیډرز دی هغه د غزي مذهبي مشران دی یا ځي چې کم سپینګری دی هغه دی په دې خبرو کې انوال کی او یو ماس کمپین مطلب یو هفته چې موږ شروع کړو خلک چې دا به واکسینیټ شي صرف هغه فارمیلټی پوره کول نه دی پکار.
کڅه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کمواله راغله خو ډاکټران ویر سرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو او د حواله سړیدو سره خای هلته د کرونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د ډاکټر فضل ربی په وینا تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا وایرس واکسین نه وي ورکړی شوی تر هغه د حکومت په محدودیتونو کې ډیره نرمي نه کوي. خود روغتیا چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د اکتوبر میاشت په اخیره کې مشال ویډیو ته ویلی ول چې په هیواد کې د واکسینو بهیر په تیزی سره روان دی او د مثبتو کیسونو کچه هم راکمه شوې ده نو ځکه یې په محدودیتونو کې نرمي کړي. د نوموړي وینا وا واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوهه ورکړه خو یو شمیر خلک په غیر لڅوجي واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي نو حکومت مجبورن بندیزونه لګولو ته اړ شو. کرونا وایرس د 2019 زیږیز کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راخکاره او بیا ټوله نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبې کیس د 2020 زیږیز کال د فروری په 16مه مخې ته راغلی وو او لومبې تنترې د مارچ په 13مه د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د دې خبرونه هغه برخه ته را رسیدلی چې اوریدونکو ته هم یادګیرنه ورکو. تاسو هم په دې خبرونه کې مونږ سره خبرې کولی شئ. ټلیفون راته وکړه د ګټ ګټ نه چې تاسو په سیمو کې مهم خبرونه سدي نو هغه ته به پته مې یو دی لپاره د ځان سره د مشال ریډیو ټولې ټلیفوني شمیرې ولیکې د سکایپ ته هم ولیکې پم تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ. د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 11 سلیرویش دوئش یولس سلیریش دو سوا پنزا صفر صفر سلور سوا شل دوئش یولس سلیریش دری سوا پنزا صفر صفر سلور سوا شل دوئش یولس سلیریش سلور سوا پنزا د وایبر شمیره مودا صفر صفر سلور سوا شل او سوا دریاویا شپگ سوا او سلویخت سلور سوا شپگ نوی پا سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا مشال راڈیو تر سنگ یه دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه تاسو مشال ریڈیو تا وگی گورو که چارا تا تیلیفون کڑی وی بیا یادګیرنه درکو او ریدونکو دا د پروګرام هغه برخه ده چې تاسو پکې موږ سره ټلیفون کولې شئ رابطه کولې شئ او خبر راکې چې پسیمه کې مسر روان دي تر څو چې تاسو موږ ته ټلیفون کوي یو بل رپورت ته ورزو د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وایي د شخړو د حل متبادل نظام یا ای ډی آر للارې پخوانې شخړې په ښه ډول د حل کېدو په حال کې دي د ای ډی آر لاندې د هغو کیسونو پاکله فیصله کیږي چې د عدالتونو بهر د دواړو فریقینو پر د یوې مسلې حل راوستل کیږي خو د قبایلي سیمو مخور او سیاستوالان د شخړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي او وایي په کار ده نورې صوبې په شان هلته د هم مسلې د ډی آر سي یا د شخړو د حل شورا له لارې هوارې کړل شي ای ډی آر د قبایلي ضلعو ترڅنګ په ټوله پښتونخوا کې لاګو دی دا چې ای ډی آر یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره مؤثر دی تفصیل په دې رپورټ کې واورئ د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2000 کال د دسمبر په 13مه د شخړو د هواری د متبادل نظام الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ په منظورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ صوبایي حکومت د 2021 کال د مې په 13مه په شپږو قبایلي ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولی دی نوموړي د نومبر په 11 سمه مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام للارې شاوخوا 13 پخوانی غټې شخړې حل شوې دي خو دا قانون او نظام یوازې د زمشوو قبایلي ضلعو پورې نه دی محدود
نومبر کې کم دا زموږ یو سوم په دې کې زموږ ټوټل 38 کیسز چې نه هغه ریفر شوي دي پاره کې چې نه 18 کیسز چې نه هغه زموږ ریزالو شوي دي پاره کې زموږ صدا سي میجر لینډ ډیسپیوټ شو دي چې کم دا د ورش تر سلوخ کال چې نه پاره کې د فریقانو چې نه هغه ایشو روان دي هغه الحمدلله غو ریزالو شوي دي ای ډی آر چې نه صرف د مز ډیسټریکټ ته پاره نه دا ایون زموږ چې کم سټل ډیسټریکټ دی دا غیر پاره هم دا شوه پاره کې هم په دې باندې کارو چې نه شروع ده
د شاهد علي خان په خبره د ای ډی آر اکټ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو او د سالسیانو کمیټې د اپریل پر 13مه وټاکله نو په سو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی د شخړو د هواري متبادل نظام اکټ په منظوري سره په خیبر پښتونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري د شخړو د هواري د متبادل لارې یا ای ډی آر مشر ډیپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یو ډله ټاکي هغه ډله په کمی مشرانو ریټایرډ افسر رانو او قانون پوهانو مشتمل وی د دې مقابل په خیبر پښتونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پښتونخوا د پولیسو پروژه ده هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایي پولیسو تر څارنې لاندې د ځایي دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي د خیبر پښتونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14مه د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښور په ګلبهار پولیس تھانه کې د ازمیختی پروژې په توګه جوړ کړل شو دویم ورته شورا د پیښور په ګلبر پولیس سټیشن کې جوړ شو د ډی آر سی جوړېدل په 2015 کال کې په پیښور های کورټ کې چیلنج شو خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس اکټ 2002 کې ځینی ترامیم شوی د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې ای ډی آر ته رجوع په هغه کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقینو رضا شامل وي دوی ورته د خپل ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقینو په خوښه کیږي
د نارت وزیرستان خبره وکم زمګ بیسیکلی ایشو زیات تر دی لند دا چونکه زمګ سیټلمنت نشته نه هغه په ریګولر کورس کې نه دا غیر ډیټرمینیشن چې نه هغه به لک ګرانی د دې دا چې په خپل ریوایز په سیستم باندې چې نه دا غیر دخ کې خو به دې کې دا چې بیسیکلی چې کیس کر پر کې یوه د دوه پر کرایم کنسرن ده زمګ کیس چې نه هغه هغه کې بیسیکلی به کی ایګریمنت پکې فیصله پکې نشي کولای څنګه چې عدالت فیصله کوي دوه پر کرایم چې نه په پوینټ باندې چې ایګری کوي
دا چې اے ڈی آر ستوائی او پزم شو قبالی ضلع کے سے حیثیت تے د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فہید اللہ خان د نومبر پہ یولسم مشال ریڈیو تویل چې په اکثر زم شو قبالی ضلع کے د پٹوارے دزمکو او نوردا سے پیاوڑی نظام تر سنیشتا نو په هغه صورت کې د اے ڈی آر په شکل کې زائی جرګه د شخړو د هواری لپاره خ فیصله کولی شي او خلک یې خوخوي هم
انصاف بندے نامینیٹ سی آگا حکمت خڑی آگے حل رہو باسی کیونکہ دیکھل کو وقت میں دا فیصلے جرگے کڑے ہوں بھی دی اتبارے ہوں بھی نو پا لوکل چکم رسم رواج خبرے دی ضرورت خو ذکر دا ہو چھے سرنگ دا فاٹا مر چھولا چکم جوڈیشل سسٹم ہو آر آگے پا فاٹا ایریا سکے نو بیا دا محسوس ہے شولا چھے آیا دا خو دا سے ایشوز دی چھے آگا دا کم فارمل لیگل سسٹم دے پا دے کے دا من آگا رنگ نے ایڈریس کی دلے شی
دا فہید اللہ پا خبرہ پا جنوبی وزیرستان کے پا اے ڈی آر کے 50 نامزد کسان دی چھے پکے لہ ہر قوم ہر کلی او تحصیل نہ نمائندگی لری نو موڑی ویل چھے پسی مکے دا اے ڈی آر نوٹیفیکیشن دا روان کال پا اکتوبر کیو شو تا روسا ہاغا دعا کی سونا مکمل دو تو نیز دے دی چھے دا تیرو لسو کالو رہی سے دلانجے لاملہ بے فیصلے پاتیو خود قومی اسمبلی پخوانے غڑے شاجی گل افریدی بیا وای چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمه ته څه فائدہ نه درسولې نو موړی ویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې وشوي وي
د ایګیار اختیار د دې چاندل راځي نو د پکار دا و چې کم په خیبر پختونخوا کې ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دغه فرض باندې د پولیس انډر هم دغه اداره جوړ شو خلک په خپل وای چې یو کریمینل کیس وشی هغه کې اف آی آر خو ضروری وي کریمینل کیس نه بغیر په سیول کیسز کې اوس په خیبر پختونخوا کې کا 100% نه وی خو 75% مسالې په ڈی آر سی کې حل کیږي او موږ ڈی آر چې تر اوسه پورې څه نتیجه ور نکړه او کامیاب نه دی هغه بنیادی وجه هم دغه ده چې یو خو په عوامو کې دغه اویرنس نشته او بل سیول ایډمنسټریشن هغه شان ذمہوارینه پوره کوي چې کوم ڈی سی دی ای سی دی
بل خو په قبایلی چارو نظر لرونکو اجاز مومن په دې قانون کې یو نیمګړتیا پګوته کوي چې د اے ډی آر د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی
باغی کې قانوني خبره چې کومه ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو او اے ډی آر چې کومه فیصله هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت چې دی نو هغې کې اپیل سکوټ وي لاندې عدالت کې فیصله وشي بیا ورته بره ډسٹرکټ سیشن کورٹ وي هغې کې فیصله وشي چې کله یو قانون موجود وي یو عدالت موجود وي یو جج موجود وي آلریډي په پاکستان کې شته بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو اکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو اکټ شو دا په فیصله کوي او بیا دریمه غټه خبره چې ده نو هغه دا ده چې دا چیلنجبل نه ده
د قبایلی سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعي انتظامی مشرانو په خبره په سیمه کې د دې ډېر ضرورت محسوسېدو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بې له څه خرچې زر انصاف میلاو شي بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي حکومتي چارواکي وایي چې د پخوانی فاټا د انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د ملک د نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی خو که خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي نو د هغوی لپاره یې د جرګې دغه نظام راوړی چې قانوني حیثیت لري
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2011 15,000 13,500 18,000 کلو هرتز
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کورمه کې د تعلیم محکمې له ځلې انتظامی سره په مرسته ته استادان لکاره غوښه کړی دي. چارواکي وایي د هغو استادانو د لری کولو علت ډیوټي نه کول او لسکولونو غیر حاضر کېدل دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د 22 نور استادانو هم تفتیش روان دي. تر دې مخکې هم په سیمه کې په تیرو څلورو میاشتو کې 14 استادان له خپلو دندې لری کړل شوي. بلخوا د ځایي استادانو د ټولنې مشر وایي د استادانو برخاست کېدل غیر قانوني دي او پر ضد به عدالت ته ورځي. لسی مینا د مشال ریډیو خبریال تاریخ او رکسی اورو.
په کورما ضلع کې تعلیم محکمې د دریو زنانه استادانو په شمول اته نارینه استادان له نوکرۍ برخاست کړي دي. د ضلع انتظامیه په فیسبوک پاڼه په 10 نومبر د خبر شوی خبر تر مخه د سرکاري سکولونو یو شمېر استادان له خپلې ډیوټۍ غیر حاضر ول، چې پکې له هغو اته لری کړی شول او پر 22 نورو لا تفتیش روان دی. په دغه اړه د تعلیم محکمې ضلع مشر عباس خان مشال لوډیو ته ویلي، څوک چې په ډیوټۍ کې درغلي کوي هیڅ کله بور سره نرمی و نکړی شي. بلخوا د ضلع د استادانو ټولنه آل کرم ټیچر اسوسیشن مشر محمد رفیق اورگزی د زیارت پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي، استادانو د برخاست کېدو لپاره قانوني لار نه د خپل کړی شوی چې پر ضد بور باندې عدالت تزی. هغه زیاته کړه په برخه شو استادانو کې ځنې داسې هم شته چې خپل ډیپټي خ په باندې سره کوله، خو هغوی هم له نوکرو لرې کړی شوي. د ټولنې مشر دا هم ویلي، د استادانو برخاست کېدلو دغه اقدام دوی جبري بولي چې ورباندې کېدای شي روان وخت کې احتجاج هم وکړي.
چونکی دوی باندې انډي رول 2011 بالکل نه دی امپلیمنٹ شوی، دا غیر آئینی و غیر قانونی دی. مو به بالکل د دې خلاف په هر فورم باندې आवाज اوچته وو. زه په خپل د کینډیډیټس ته مدویلی دي سو بقاعده دوی ډیپارټمنټ ل اپیلونه وکي، هو سره ور سره کوټ تام لوړ شي. زه یو ځل بیا دا خبره کوم چې کچتا دې طریقې سره د مو د محکمې تعلیم بار بار د استادانو د برطرفي او د غوډ متولو ولا سلسله جاری ساتي. نو استادانو کې به ډیر زیات د غم غوسې لهر وسزونه وشات شوی دی. مو به دیو خلاف بالکل आवाज اوچته وو.
په کورما کې ترجون میاش رهې سي 14 استادان داسې دي چې هغوی د غیر حاضرې په خبره ل خپل نو کرو لری کړی شوی دی. تر دې مخکې د منځنی او کوزه کورما کې د سرکاري سکولونو څلور زنانه استادانې او یو نرینه استاد برخاست کړی شوی ول. په سیمه کې استادانو د غیر حاضری مسله له ډیرو وختونو راهیسې روانه ده، چې پر ضد یې اوس تعلیم محکمې له ضلع انتظامی سره په ګډه کوټلي ګامونه د اخستو فیصله کړې ده. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر اتیک حسین وایي چې په سیمه کې پولیس فعال دي او خپل کارونه په ښه توګه سرته رسوي. نوموړي د نومبر په 11 مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په سیمه کې د پولیسو په کارکردګۍ او نظام خبرې وکړې. اتیک حسین وویل چې دوی او د دوی د ترهګرۍ پولیس په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار کوي، خو ولستم خواست کوي چې چېرته هم سویني پولیسو ته د رپورټ کړي او شهادت ته ورکړي، نو دوی په هغه صورت کې نور هم په ښه توګه کاروایی کولی شي. نوموړي وویل د هدفي وژنو خلاف هم پولیس سو ګامونه اخیستي او د ککړو کسانو خلاف تحقیقات روان دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په سیمه کې د نامنه خلاف د پولیسو نظام څومره فعال دي.
دلته فل فلیج پولیس نظام قائم دی. ایون زه خو ودا وایم چې څنګه پیښور کې نظام دی هغه په نارت وزیرستان کې هم دی. ولې چې ما 15 اسټیبلش کا وی دی پرمیشن اف پولیس چیف. نو 15 جو داسې آن لائن سیستم دی چې څوک هم ټلیفون کولای شي، پولیس مدد غوښتی شي. دلته خپل ریسپانس فوری طور پر موجود هیډ کوارټر کې میرانشاه کې، چونکې دا نظام مونږ راوړو. دین علاوه د مو بم ډسپوزل یونټ مونږ نو هغه مونږ کریئټ کړو چې عوام کلم کالو کی هغه کور ته ودا پولیسو ټیم رسیدي وی. او انیشلی درې تانه وی هغه کې یو میرلی و یو میران شاو یو رزمکو اوس کی انا تانه شوی. نو فول فلیج ډومین اخیسته ده پورا نارت وزیرستان باندې. الحمدلله څلور زره پولیس پکې کار کوي او ټولو ته ټریننګ ملو شوی دی. انیشل ټریننګ ملو شوی دی. میډیم ټریننګ چې کوم دی هغه هم انډر پروسس دی، هغه هم وشي. نو مو مطمئن یو چې موږ عوام ته بالکل سرویسز ورکو. موږ منشیات نسو مونگا اصلی نسو ایون چه خلکم پکی قید شو مرکیدم پکی شو نو فل فلیج پولیسنگ سسٹم اسٹیبلش دی
پا شمالی وزیرستان کے ولس کلا کلا دا گیلا کوی چه دلتا چه کم پولیس تے پاگی کے ٹول مقامی پولیس تے دا باہر نا دا زیاد افسران چه کم ڈی ایس پی دے یا ایسے چو آغا یا ندی را غلی دا آغی ضرورت تے
کم لیوی و خسدار و آغا پولیس کے ابزاب شوی دی تقریباً تعداد سالور زرہ دے دا شمالی وزیرستان لاندے نا مونگ پولیس را وقت دے دے انویسٹیگیشن دا از کم ماہر پولیس افسران دی مونگ سر آدی با قید آغا ہر تانے سپرویجن کئی بل سائیڈی مشتا چھے کاؤنٹر ٹریزم ڈیپارٹمنٹ ہم دلتا کار کئی آد پولیس حصہ دے آغا دیر کار دش کر دے سر دے او مو عام جرے ہم سر کار دے
دا کاؤنٹر ٹیروریزم ڈیپارٹمنٹ تایت کو سی ٹی ڈی آغا ہم اس باقاعدہ سد سورزے کے سا عملیات کڑی ہو دا باقاعدہ او زلتا فول سوینگ سر روان شوے دے
بالکل کاؤنٹر ٹیروریزم ڈیپارٹمنٹ چھے دے آغا اسٹیبلش دے آغا پولیس سٹیشن پا بنو ریجن کے دے آغا وینگ دلتا کار کئی باقاعدہ ٹیررسٹ خلاف وینگ بالکل ڈپلائڈ دے وینگ خپل کار کئی آغا دا پارا کنسٹرکشن ہم شروع دے میرلی کے آغا خپل آفس
گرفتاریاں تحقیقات سرتا پکے رسیدلی دی
لوکل پولیس لگیا دے رجسٹریشن کئی او کاغو تا پتہ ہو لگی شیرا دا سی ٹی ڈی ڈومین دے سی ٹی ڈی کیس دے نو سی ٹی ڈی رجسٹریشن کئی دے کے دا خلق و مرستا سخت ضرورات دے قانون وائی چے دی ریسپونسیبیلیٹی لائز ان ٹو شولڈرز ون از پبلک دا سیکنڈ از فورسز دے با رپورٹ کئی دے بچرتا شہادت کئی ایویڈنس پا کئی او دا دو ٹول زاڑو مڑی زاڑی دشمنیان اگا پا نا معلوم کیا چھئی نو دا خو شا خبر آنا دے
مطلب اولس نا مدد دا دے چاگا دا زتا ریپورٹ ہوئی
مقدمام درج کی اگا سا پستر گو سا قتلی وی نو اب خپل شہادت ہم کلم بند کئی اگا گوئی ور کئی چکم خودے پکتا خوخا دے اون چھ گوئی نو ور کئی بس تا باندی بچا ریسپانسیبیلیٹی دے دا او ٹولا ٹولا پا فورسز نا دے قانون وزے کڑی دے نو فورسز لگیا دی دے دا تکڑشی رپورٹو نا دا کئی شہدتو نا دا کئی
دا سے پولیس یا حکومت در اپنا پا دا شعور اگا ہے تا سو سا پروگرامونا لارائی چھ خلق پا دے پویا شی چھے ایسا انصاف بسنگ غواڑے مقدمات درج کول پکار دی شہادت کول پکار دی
نورت وزیرستان خلق چھے کم دی دیر پوئی خلق دی دے انٹرنیشنل کمیونٹی کی اسی دے پیخاور کی اسی دے اسلام آباد کی اسی دا دا پاکستان قانون امخ کی نا آویر دی دا چھے نوے قانون دو دا پارا نا دی بارحال دی با وجود ہم چورا ڈیلیگیشنز ماتا رازی یا چھے زچرتا پبلک ایریا تا سم دا خبری مون گورتا کو چھے پر نرا رپورٹ کوئے پر نرا پی شہادت کوئے پر نرا مو ایکشن کو
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
او ہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
په خوست کې د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته د کورونا د تشخیص لپاره یو لیبارټری پرانستل شوی. د خوست روغتیاي چارواکي وایي په خوا به د سیمې ناروغان د پی سي آر معایناتو لپاره پاکستان او نورو ځینو ته تلل، خو اوس دغه لیبارټری په خلاصېدو سره خلکو ته سهولت میلاو شوی دی. چارواکي وایي په هغه لیبارټری کې به له کورونا سربیره د ایچ آی وي ایچ سی وي ایچ بی ایس وایرسونو تشخیص کیږي او په ورځ کې پکې 150 معاینات کیدی شي. نور حال له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د نجیب الله لوخیل رپورٹ کیا ورو
په خوست کې په لومړي ځل د روغتیا نړیوال سازمان په مالی لګښت د کورونا د تشخیص په خاطر د پی سي آر لابراتوار پرانستل شو. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي پخوا به ناروغان د پی سي آر اړوند معایناتو لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته تلل، خو اوس مهال دا اسانتیا په خوست کې برابره شوه. د خوست د عامې روغتیا یو تن مسؤول ډاکټر حبیب شاه انصاري مشال راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د پی سي آر معایناتو ته جدي اړتیا وه، او د پرلپسې غوښتنو وروسته نړیوال روغتیایي سازمان ورته د دې طبي ټکنالوژۍ اسانتیا برابره کړه.
دا د ډبلیو ایچ او لخوا مصارف ورکړل شوی تقریبا 13 میلیونو پورې مصارف په دې باندې راغلي دي. ډبلیو ایچ او لخوا سپورټ کیږي او کارمندان هم د ډبلیو ایچ او لخوا ورته موظف شوي دي. زموږ نه یوازې د کورونا برخه بلکې د ایچ بی ایس، ایچ سی وی او ایچ آی وی معاینات به هم په دې کې کیږي او ان شاء الله دا به د خوشمیشتو لپاره ښه زیری وي او د خوشمیشتو لپاره ښه لاسته راوړنه ده.
روغتیا پالان وایي په اوس وخت کې د نړۍ په کچه د ناروغیو د تشخیص لپاره پرمختللې ټکنالوژي شته، خو افغانستان لا هم په دې برخه کې وروسته پاتې دی. یو تن معالج ډاکټر محمد انور یوسفزی وایي
ریښتیا خبره ده چې په نننی عصر کې په ټوله دنیا کې ټکنالوژي ډیره مختللې ده. متاسفانه چې په عموم کې موږ افغانستان په سطحه کې د مملکت په سطحه وښیو، په هغه لیول د همجوار ولایتو په لیول نه یو. یو وخت داسې و چې پی سي آر د ایچ بی ایس یا ایچ سی وی دپاره به موږ مریضان پاکستان یا پېښور ته لیږل، دا ټیسټونه په پېښور کې کېدل، ولې موږ په کابل کې هم نه کېدل. الحمدلله چې نن په خوست کې هم افتتاح شول. د دې سره ډیری مریضان به داسې چې هغه پی سي آر دپاره چې دغه موږ وایي چې زیړ زړی دی یا سپین زړی دی، په دې کې پی سي آر ضرور دی. د دې په څنګ کې چې موږ د کووېډ 19 یا د کورونا ټیسټ دلته وکړو، دا هم کېدای شي.
بل لوري ته طالب چارواکي د نورو برخو په خوا کې د روغتیا په ډګر کې هم د نړیوالو بنسټونو مرسته ګټوره اړینه بولي. خوست والی محمد نبی عمری وایي دوی چمتو دي چې نړیوالو بنسټونو د فعالیتونو لپاره هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
موږ خصوصا د وزیکچې موسسې له طرفه چې کوم د لابراتوار کې همکاري کړې ده، ترمیم یې کړی ده، ماشینونه یې راوړي دي، مصارف یې کړي دي، د هغې ټولو نه ډېره مننه کوو.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي، او په بیا بیایي د طالبانو له حکومت او د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه د پاملرنې او مرستې غوښتنې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده. د شلو اووریز نړیوال کرکټ کپ په سیمی فاینل لوبه کې پرون د آسټرالیا لوبډلې د پاکستان کرکټ ټیم ته په 500 وکټو ماتې ورکړه او فاینل لوبې ته ووت. آسټرالیا او پاکستان بیګا په دوبۍ کې د نړیوال کپ دویم سیمی فاینل لوبه کې سره مخامخ شول. پاکستان په شلو اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو آسټرالیا ته د 108 منډو هدف ورکړ. آسټرالیا په 19 اوور کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو دې هدف تورسید. اوس په آسټرالیا له نیوزیلند سره په فائنل لوبه کې د نومبر په 14 مخامخیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي د میچ تفصیل راکوي.
پاکستانی لوبډلې د آسټرالیا لوبډلې ته د 108 رنزونو هدف ورکړی وو چې آسټرالیا د 500 لوبغاړو په سوځېدلو په 19 اوور کې پوره کړل. په دوبۍ کې ترسره شوې سیمی فائنل سیالۍ کې ټاس د آسټرالیا لوبډلې ګټلې وو او د پاکستان کرکټ لوبډلې ته لومړی بیټنګ ورکړې وو. پاکستان په ټاکلې شوې شلو اورونو کې په څلور لوبغاړو سوځېدلو 108 رنزونه جوړ کړي وو چې پکې محمد رضوان تر ټولو زیات 80 او فخر زمان 55 منډې جوړې کړې وې. د آسټرالیا په لوبغاړو کې ډیوډ وارنرز 50، سټیون سولویخ او میتو ویټ په 19 بالونو 140 رنزونه جوړ کړل او سیالۍ وګټله. پاکستانی بالرانو کې شاداب خان څلور لوبغاړي آؤٹ کړل. پاکستان ته د ماتې ورکولو سره د آسټرالیا لوبډلې به په 14 نومبر د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره په فائنل کې مخامخ کیږي. په دوبۍ کې د سیالۍ وروسته د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم په دې اړه بیا میډیا سره په خبرو کې ویلي چې یو ښه لوبډلې ته چې چانس ورکړی شي نو بیا لوبه ترې ګټل ګران شي، او د لوبې مهمه برخه د حسن علي کیچ پریښودلو. چې په دې ورځ کیچونه پریښوده چې لوبه یې بدله کړه. که کیچ نیولی شوی وی نو نتیجه به یې بدله وه، خو دا د لوبې برخه ده او څومره چې موږ د خپلو غلطیانو زده کوو هغومره زموږ لپاره ښه ده، او موږ به هڅه وکړو چې روز په روز نوې زده کړې وکړو او بیا یې پیل
کړو.
یو 108 منډو هدف په تعقب کې په 19 اوور کې کله چې د آسټرالیا لوبډلې ته په 10 بالونو 40 رنزونه پکارو نو حسن علي د شاهین په بال د میتو ویټ کیچ پریښودو. د کرکټ مینوال وایي چې پاکستان بیا میچ د لاسه ورکړې. په کراچۍ کې د کرکټ یو مینوال محمد شیر په دې اړه بیا مشال ریډیو ته ویلي
ډېر خپلې زبردست مقابله وکړه رضوان او په
هر زمان او دا غین روستو زمون د فیلډینګ د لاسه میچ زمون د لاسه نو وات اسنالی د کیچ چې میچ شو دا غین بعد شاین افریدی درې چکیو خوړی او میچ زمون د لاسه نو وات
دا کرکټ یو بل مینوال عبدالرحمن وای
مانن مو یو سکرین لګولې او پاغه باندې مو میچ کتلو ډیر خوندې راغو خو په اخر کې دا اسنالی د کیچ چې کم ډراپ کړو دا غې په وجه باندې پاکستان میچ وبایلو نور چې کم خبرو کو د میچ په حواله سره نو ډیر خپل میچو پاکستان ډیر خپل لوبه کړی و
د پاکستان لخوا د یو سل واوی رنزونو هدف په تعقب کې د استرالیا په شپږ نوي رنزونو خپل پنځه لوبغاړي للاسا ورکړي وو خو بیا د استرالیا لخوا مارک سټیونز او میتو بیټ خلوبه وکړه او خپل لوبډلې د دویم ځل دپاره د شل اوریزان نړیوال جام فائنل ته ورسوله دا ډومبې ځل نه دی چې استرالیا د نړیوال شل اوریزا جام په سنی فائنل کې پاکستان ته ماتې ورکړي ده لدی وړاندې هم استرالیا په کال 2010 نړیوال شل اوریزا جام په سنی فائنل سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړي وه په کال 2010 کې مایکل هسی او اوس په کال 2021 کې میتو ویټ د پاکستان په ماتې کې مهم رول ولوبو معلومه دی چې د 2010 کال شل اوریزا نړیوال جام کې مایکل هسی په وروستي اوور کې سید اجمل ته درې چکی او یو چوکا وهلی وه او خپل لوبه یې فائنل ته رسولی وه او اوس په 2021 کې میتو ویټ په 19 اوور کې شاهین ته د دریو چکو وهلو سره لوبه پای ته ورسوله د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د شل اوریزا نړیوال جام پای لوبه به د نومبر په 14 په دوبی کې ترسره شي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه